درنو افریدون که السلام علیکم لسبه جشوی دازالی رادیو یوی بلی خبروانی تموز اسمت ساروان حرکلی کم در خبروانه ده تاهر روشان په تخنیکی همکاری ورندی کیشی نن په افغانستان که د کابل پوهنتون د پرونه حمله لکبل ملی ویر اعلان شویده نو د موسیقی پروگرام نلرو په دی خبروانه که د افغانستان د مطالب و ترچنگ د امریکا انتخاباتو تکتنکو لومړی مورابولم د دې سات خبرونو ته پر کابل پوهنتون د پرونی حملې له کبله نن په افغانستان کې عمومي ویر اعلان شوی دی. وسلوالو طالبانو په کندوز کې پر سرحدي لوا ډلهیز برید کړی دی او په اتریش کې په تروریستي حملو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حملې په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماتیکو نمایندګیو دی د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. ولسمشر غنی په هغه وینا کې چې پرون ماښام ارګ پر خپله ویبپاڼه خپره کړه پرونی برید یو بشری ضد جنایت و بالا ویل پر جماعتونو تکیه خانو علمی کلتوری او اکادمیکو مرکزونو او پر ټولګټو تاسیساتو بریدونه د بشریت ضد جنایت دی. ولسمشر زیاته کړه
د طالبانو په ګډون نورو ټولو تروریستي ډلو ته په وضاحت وایو چې د دغه ډول وحشتونو او بریدونو په کولو د دې عظیم ولس لوړې ارادې نشي کمزوري کولی.
طالبانو د برید غندلې او په کلاس لرلې رد کړې دي. د اسلامي همکاریو سازمان د کابل پوهنتون حمله وغندل او هغه تروریستي عمل وباله. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي د افغانستان له دولت سره د محصلانو د وژل کېدو په مناسبت په ویر کې ځان شریک بللی او ویلي دي چې دوی هر ډول تاوتریخوالی تروریزم او افراطیت ردوي. د کندوز ولایت په امام صاحب کې د سرحدي ځواکونو پر کنډک له انتحاري بریده وروسته نښته روانه ده. راپورونه وایي چې لومړی د یوې چاودنې شخ واورېدل شو او ورپسې ډزې پیل شوې. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی ازادي راډیو ته وویل نن سهار 9 بجې نامعلوم شمېر انتحاري حمله کوونکو د امام صاحب پر سرحدي کنډک برید وکړ چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژر به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. په دې سفر کې له اسدالله خالد سره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر هم ملګری و. دوی د دوشنبه په ورځ د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت تللي وو. د کندهار په ارغنداب او ژیړی ولسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو پراخې حملې روانې دي. د کندهار د والي له دفتره یوه خپره شوې خبر پاڼه وایي په دې ولایت کې میشتو افغان ځواکونو د دفاع سرپرست وزیر او په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان ته ډاډ ورکړ چې طالبانو ته یې درنه مرشوب لاړولی او ژر به د دې ولایت له ناامنو شویو سیمو طالبان وباسي. په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیري په وژل کېدو او څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې ده. د بدخشان د امنی قمندانۍ ویاند ثناءالله روحاني رسنیو ته په استولي صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پیښه پرون ماښام د دې ولایت په لومړۍ امنیتي حوزه کې شوې ده.
یو سرتیری له خپل همکار سره له دعوا وروسته هغه په ډزو وژني او د حوزې امر او د بلوک قمندان ټپیان کوي او خپله هم د پیښې له ځایه تښتي.
د روحاني په وینا د تورن کسته موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اتریش په مرکز ویانا کې د یو مشکوک تیرورست په حمله کې دوه تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د استرالیا صدر اعظم سباستیان کروس دا برید چې تیره شپه په ویانا کې وشو تیرورستي و بالا وی غنده. پولیسو د مشکوک حمله کوونکي د نیولو لپاره لټون پیل کړی دی. راپورونه وایي چې مشکوک تیرورست د ویانا ښار په شپږو بیلوبیلو سیمو کې بریدونه کړي دي. سیمه ییزې رسنۍ وایي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او د یوه پولیس په ګډون 15 نور ژوبل دي. پولیس وایي یو مشکوک حمله کوونکی ویشتی دی. د اتریشته کورنۍ چارو وزیر کارل نیهامیر ویلي له ځانګړو ځواکونو غوښتل شوي چې لږ تر لږه د یوه پوره مسله او خطرناک حمله کوونکي د نیولو لټون وکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ډیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دی. په امریکا کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. تر اوسه 19 میلیون امریکایانو مخکې تر مخکې آنلاین او د پوست لاري رای ورکړي دي. په دې موضوع وروسته راپورونه او مرکې لرو. د ایران د عربو د جلا غشتون کې غورځنګ چې د اهواز د آزادولو لپاره مبارزه کوي په خوانی مشر نیول شوی او ایران ته وړل شوی دی. ایرانی رسنیو د دولتي تلویزیون د خبر په استناد ویلي چې حبیب اسود چې په حبیب چعاب مشهور دی د تیرې یکشنبه په ورځ په ترکیه کې نیول شوی او تهران ته سپارل شوی دی. د ډلې هم د خپل پخواني مشر نیول کېدل تایید کړي او ویلي دي چې تهران هغه وروسته له دې یرغمل کړ چې نوموړی تیر ایس چې ترکیې ته ولاړ شي. او د جرمني حکومت په خپل هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته نوي محدودیتونه لګولي دي. د دوشنبه په ورځ جرمني دا نوي اقدامات په داسې حال کې اعلان کړل چې په ټوله اروپا کې د کورونا ویروس په پیښو کې د 10 میلیونه زیاتوالی پر اتلو نور اروپایي هیوادونو هم محدودیتونه زیات کړی دي. زموږ اخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 ماښام تر 10 منځنی څپه 12 شپږنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. نن په افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله له کبله ملي ویر اعلان شوی. نو د موسیقي پروګرام نه خبرو د روان خبرونه په دوام کې واوري. ولسمشر غنی د کابل پوهنتون د پرونی حمله عاملانو ته خبرداري ورکړه.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کیږي.
په کندهار کې د طالبانو د وروستیو حملو له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې.
ټول شان پاتې شوې دي. په یو پټو کې په یو دورو کې خیمه کې کیږي او تل په دغه څورو څورو کې.
ډېر امریکایان لیوال ښکاری چې په نننیو انتخاباتو کې خپل رائے وکاروي.
که دغه انتخابات خاص انتخابات دي او په خپل یو دغه یو تقریبا یو منډیټ دی د دې لپاره چې غواړي امریکایان.
امریکا میشت افغانان څوي
د دې کال انتخاباتو کې افغانانو طبیعت لري او درې ورکولو حق لري. دلچسپي خورا زیاته ده.
دا ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري اوریدای شي او همي مطالب لوستای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پاتا ده. د افغانستان حکومت پر کابل پوهنتون د پرونی حمله له قربانیانو سره د خواخوږی لپاره نن ملي ماتم اعلان کړی دی. غنو چارواکو او مؤسسو د ابرید یو جنگي جنایت بللې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ملګرو ملتو د امریکا حکومت او اروپای ټولنې ناتو او پاکستان دغه ډلې زه حمله غندلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا حمله یو لوی جنگي جنایت بللې او ویلې دي چې عاملانو به غچ واخیستل شي. اجمل ان په دې موضوع راپور لري.
په افغانستان کې پر یو لوی تحصیلي مرکز برید په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګون نه راپارولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه د ملي ماتم په توګه اعلان کړی او سپارښتنه یې کړې چې په هیواد کې دننه او بهر دی د افغانستان بیرغونه نیم ځوړند وي. جمهور رئیس والیانو او د بیلابیلو ولایتونو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې پر کابل پانتون د دوشنبه د ورځې د حملې د قربانیانو په یاد د ویر مراسم جوړ کړي. جمهور رئیس غنی چې سموده خپل هم د کابل پانتون د رئیس په توګه کار کړي، تیر شپه ملت ته په وینا کې پر دغه تحصیلي بنسټ حمله یو لوی جنگي جنایت وباله او لاملانو یې دغه چخصتو خبره وکړه.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کیږي. زموږ د دغه معصوم شهیدانو او اولادونو د سپېڅلو وینو غڅ به خامخا او په څو چنده درنه واخیستل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د دې حملې د غندنې ترڅنګ ویلي پر ښوونځیو او پانتونونو حمله په هیڅ وجه نشي توجیه کیدی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شار زافیر راس ویلسن هم دغه حمله غندلې او پر خپل ټویټر کې لیکلي چې هغه څه چې افغانستان ورته اړتیا لري سوله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویاند هم ویلي چې پرونی حمله یو کرک پارونکي تروریستي پیښه وه. دا هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم پرونی حمله غندلې او یو تروریستی جنایت بللې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم له ازادۍ لړیو سره په خبرو کې پر تحصیلي او ملکی بنسټونو حملې یو جنگي جنایت وباله.
د جګړې قوانین ډېر څرګند دي. پر غیر نظامی سیمو قصدي حمله له جنگي جنایت سره برابر ده. دا د سختې اندېښنې وړ ده ځکه لوی پیغام رسوي. هغه دا چې له بده مرغه د افغانستان په جګړه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. خلک نه په کورونو، نه پر لارو او نه هم په پوهنیزو او کاري چاپیریالونو کې امن دي.
د دوشنبه تر غرمې مخکې درې وسلوال د کابل پوهنتون انګړ ته ننوتل. پر محصلانو، استادانو او هر هغه چا یې ډزې وکړې چې په مخ ورغلل. د اسلامي دولت یادایش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت منلې. د عامه خبري اژان چې د دې ډلې تبلیغات خپروي ویلي د داعش دوه بریدګرو په دې برید کې برخه درلوده. وسلوالو طالبانو په دې برید کې خپل دخالت رد کړی او کرغیړن برید یې بللی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین دا حمله د وسلوالو طالبانو کار وباله. کابل پوهنتون تر ول ضرور ډیر محصلان او نږدې 900 استادان لري چې د ریپورټونو له مخې د حملې پر وخت نږدې 800 محصلان په پوهنتون کې وو. دا په تیرو لسو ورځو کې دویم وار دی چې د افغانستان پر یو ښوونیز بنسټ حمله کیږي. تر دې مخکې د کابل په دشتي برچي سیمه کې پر یو ښوونیز مرکز د عقرب پر دویمه برید کې 40 کسان وژل شوي وو. د هغې حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې منلی وو.
و موریدل چې د کابل پرونی حمله وروسته نن د افغانستان دولت ملي ماتم اعلان کړی دی. یو شمیر محصلینو پرون تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل چې نن به د برید په اعتراض کې مظاهره وکړي. امید زهیرمل همدا شپه د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. زهیرمل صاحب، له حمله وروسته نن وضعیت څنګه دی د کابل په پوهنتون کې او یا په شاوخوا کې؟
د کابل په هانتون ټول دروازې تړل شوې دي، اما رسنیو ته اجازه ورکړل شو څو د پیخي لسمی یعنی چې تاتې وسلوالو د حقوقو د پوهنځي محصلین ګروغان نیولی وو تر څو ساعتونو پورې، او په همدغه دوه ټولګیو کې ډیر شمیر محصلین هم وژل. هغه نه نو ځلې د نو کله دی ډلټ ګڼو خبريالانو خپل تصویرونه هم واخیستل، محصلینو سره هم خبري وکړي. خو محصلینو ته په هانتون ته دننه تګ اجازه نشته. اما د محصلینو کیرنۍ عام افغانانو ګڼ کې ډیر شمیر محصلین د کابل په هانتون د شمال دروازې لور ته راټول شوي دي، او غواړي د پرونی پیخي په ضد باندې یاد دي پیخي په خبرګون کې لاریون وکړي. د دې ترخوا د کابل په دیوالونو باندې هغه شعارونه راځړول شوي دي چې د کابل په هانتون د محصلانو لخوا لیکل شوي. په یو شعار کې له طالبانو سره د سولې د خبرو درېدو غوښتنه شوې ده، او طالب ته د ابو جهل د لخر خطاب کړی دی. او ما په بل شعار کې بیا له محصلینو غوښتل شوي دي چې د پیخي په خبرګون کې راشیخ بل زده کړو ته زده کړو ته دوام ورکړي. خو د کابل په هانتون بیا د پرونی پیخې له کابل او همدا ډول په افغانستان کې د ملي ماتم د اعلان له کابل نن درسونه تعطیل کړي او ځنډولې دي. اما هغه څه چې تازه دي څاروان صاحب، هغه دا دي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال د طالبانو هغه ادعا په کلکه رد کړې ده چې ګنې دی په دې برید کې هغه لاس نه لري. د جمهور رئیس لومړی مرستیال 15 دقیقې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه باندې ولیکل هغه څه چې د ملي امنیت ریاست او همدا ډول په پیخه کې د دخیل اورګان لوري دوی ته د اطلاعاتو په توګه باندې رسیدلی. دا دي چې هغه اصلي هي چې داعش ډلې د خپل دوه وسلوالو سره په تصویر کې خبرې کړي، د هغه وسلو سره مطابقت نه لري چې د بریدګرو سره په داخل کې نیول شوې دي. او همدا ډول ګڼ نور شواهد هم شته. هغه د طالبانو بیرغونو ته اشاره کړې ده چې له وسلوالو سره د نیول شوې دي. همدا ډول د پوهنتون د دننه د پوهنځي په دیوالونو باندې د طالبانو د زنده‌باد او نور شعارونو مسلې ته اشاره کړې ده. او ترخوای لیکلې دي چې دا بریدونه د هغه څه سره برابر دي چې د حقانی شبکې د خپل نوی جوړ شوی ځواک چې د ورته د فتح ځواک نوم کارول او په خوست کې جوړه شوې ده د دوی له خوا شوې دي. او وایي چې لزګونه نور داسې شواهد شته چې خی دا برید طالبانو کړی، اما طالبانو بیا په دې برید کې لاس لره لره کړی دي.
ډېره مننه امید زهیرمل و چې د کابل له پرونی حملې وروسته د پوهنتون د نننی وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علی احمد جلالی سره هم یو مرکه لرو. البته دا مرکه د امریکا د انتخاباتو په ارتباط ده. اوس به رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
هشت صبح ورځپاڼې لیکلي وسلوالو ډلو ته د نظامیانو او ملکیانو ترمنځ هیڅ توپیر نسته، ځکه نظامیان مخالف او ملکیان د دوی په شان نه دي، نو ځکه له یوې مخې دواړه وژني او رحم ورباندې نه کوي. په سرمقاله کې راغلي وسلوالې ډلې ځکه په ملکیانو زیاتې حملې کوي چې دوی له ځانه د دفاع توان نه لري، نو له همدې امله دي چې په هر ځای کې هر کس هدف دی. ورځپاڼه لیکي په ښوونیزو مرکزونو، په کارځایونو او په ودونو او دیني مراسمو که بریدونو ته وکتل سي، نو همدې ډلو له نظامیانو ډیر ملکیان وژلي، نو په کار ده چې له دولت سربیره هر څوک باید له ځانه ساتنه وکړي. مسیر ورځپاڼه لیکلي د کابل پوهنتون د تېرې ورځې حمله چې 22 کسان پکې ووژل شول او له 20 زیات نور ټپیان سوي، د یو بې ساري وحشیانه، ظالمانه او غیر انساني کړنه ده. د لیکوال په باور دا حمله هغو استخباراتي کړیو پلان کړی و چې هیڅ ډول اسلامي او انساني ارزښتونه نه پیژني او نه هم ورته احترام لري. لیکوال په ټینګار سره لیکي چې د دغو بریدونو او د ترهانو په اړه باید واضح خبرې وسی. حکومت خپل ټول اسناد او شواهد شریک کړي او طالبان هم که په دې اړه څه لري باید له ولس سره یې شریک کړي. دا هغه لاره ده چې اصلي قاتلان پرې معلومیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي له دې پرته تورونو او له بریدونو سیاسي او تبلیغاتي استفاده نه یوازې دا چې د دغو بریدونو مخه نسي نیولی، بلکې د قربانیانو له وینو سره هم غیر مسؤلانه چلند دی. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي چې افغانان د زده کړو، پوهنې او علم هغه لاره چې ځان ته انتخاب کړي هیڅ وخت به ورنه راونه ګرځي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په هیواد کې د تاوتریخوالي دوام نورو وسلوالو ډلو ته زمینه برابره کړې، څو له دې وضعیت نه په استفادې ملکیان ووژني او روان حالات نور هم پیچلی کړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې د روان ناوړه وضعیت د کنټرول لپاره باید افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لاس په کار سي، څو افغانانو ته د ژوند مسؤونه فضا برابره کړي. او په پای کې ویسا ورځپاڼې لیکلي افغان دولت او طالبان باید د سولې په خبرو کې له خپلو کلکو دریځونو تیر سي. همدا کلک دریځونه دي چې د سولې روان بهیر یې له خنډ سره مخ کړی، چې له دې سره تاوتریخوالي زور اخیستی. د لیکوال په باور که خدای ما کړه دا فرصت له لاسه ووځي، که سوله رانسي دا ککړه جګړه نوره هم وحشي کیږي چې کنټرول به یې د طالبانو او افغان حکومت له لاسه ووځي.
د جګړو او نامنیو له امله د کندهار له میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دشتې ته د بې ځایه شوي کډوالو کورنۍ وایي چې په سخت وضعیت کې دي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځایه شویو کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي، چې په وینا یې د 250 کورنیو سره مرسته شوې او د یو نیم زر نورو بې ځایه شویو کورنیو سره به هم مرسته وشي. صادق رښتینی له کندهاره په دې موضوع راپور استولی.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي، تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بې ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به ویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی.
ټول شان پاتې سوي دي، د کور سامان ګرد پاتې، په یو پټوکي په یو دونو کې خیمه کې کې راوتلی، په دغه څورو څورو کې شان مې موږ پاده سیوید در پدار ما د مزان د بل په کټکرانه کې مدا د ګټزان رسول دي خاک پساره دي.
د کورونیو د یو غره د لمنې پر یو کې اړولي چې د تشاک ته بو په شمول د ژوند لټولو لمړنیو اړتیاو به برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وای له نور ستوند سره خو به یو ډول مقاومت وکړي، خدای چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند ګواشي.
په پرون کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي، موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې وو به شو څه پوکو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویل دي چې دغه راولاړ سه، دغه دلته یو وړه لیټه کا، دغه وړه راوړ کا، د مؤمنان څخه ور کا، د نور لویا خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړی ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نورې کورنۍ هم د جګړې لویری بی ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگیاله ته چې کورونه ګرځه پاتاسمه کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې د 250 کورونی سره مرسته شوی او د 1500 نورو بې ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بې ځای سو ته د همدغه یاد ولسوالۍ اوسیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورنۍ چې همدا اوس د سروې باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي، امیدواره یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروې پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي له زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همداراز کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورسره ولې لوړ شي، زموږ اټکل دا دی چې تر لس زره پورې به داخلي بې ځایه سوي کورنۍ شش کال، یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د عمر کورنۍ بې ځایه سوي ولرو.
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لس زره کورنیو د بې ځایه کېدو اټکل کوي چې شایي د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنیو ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نستمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د خبرونه پاتې برخه مو د امریکا انتخاباتو ته ځانګړې ده. په دې برخه کې د افغانستان د کورونا چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه هم لرو. نن په امریکا کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل دیموکرات سیال جو بایدن له سختې سیالۍ سره مخامخ دی. په امریکا کې د 240 میلیونو په شاوخوا کې کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. تر اوسه پورې 90 میلیونه امریکایانو تر وخت مخکې خپل رای ورکړی دي. اجمل ان نور معلومات ترکوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ د ټاکونکې سیالۍ ورځ دواړه پر یو بل میاشتو میاشتو نیوکو وروسته نن د مبارزې اصلي ډګر ته ځي. د کرونا د وبا سربیره به میلیونونه امریکایان رای ورکړي چې په پایله کې به یې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د امریکا مشرتابه وټاکي. رسنۍ وایي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او مرستیاله کاملا هاریس به نن له خپلو ژوند شریکو سره په پنسلوانیا کې رای ورکړي. ولسمشر ټرمپ بیا تیره شنبه په فلوریدا کې رای ورکړې ده. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې عموما د دې هېواد ایالتونه په درې کټګوریو ویشل کیږي. سره رنګي د جمهوري غوښتونکو ملاتړي، ابي د ډیموکراتانو ملاتړي او زیړ ټالوهونکي یا بدلودونکي ایالتونه وي. هم دا زیړ بدلیدونکي ایالتونه ډیر کله د امریکا د ولسمشر برخلیک ټاکي. سکال فلوریدا، میشیګن، اوهایو، جورجیا او اریزونا د ټیکزاس ترڅنګ د ګټونکو کاندید لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په سږنیو انتخاباتو کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. امریکایي رسنۍ وایي چې له دوی څخه به سلو کې 15 په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دوشنبه تر ورځې پورې نږدې 90 میلیونه امریکایانو د خپل خوښې کاندید ته تر وخت مخکې رای ورکړی وي. دا شمیر د 2014 کال په انتخاباتو کې د ټولو رای ورکونکو له درې برخو څخه دوه برابره دی. په عمومي توګه په هغه انتخاباتو کې 135 میلیونه وګړو رای کارولی وي. د امریکا غږ د ریپورټ په اساس په رای ورکونکو کې یوازې 15 میلیونه هغه کسان شامل دي چې په تیرو څلورو کلونو کې 13 کلن شوي او د رای ورکولو په شرایطو پوره شوي. په امریکا کې د 1994 میلادي کال راهیسې تر اوسه د امریکا ولسمشران پرله پسې دوه دورې په واک کې پاتې شوي. یوازې د جورج دبلیو بوش پلار جورج ایچ دبلیو بوش د 1994 میلادي کال په انتخاباتو کې د څلور کلنې دورې له پوره کولو وروسته د بل کلینټن په وړاندې ماتې وخوړه.
اوس معتبرې امریکایي رسنۍ د ولسمشر ټرمپ د محبوبیت د کمیدو خبر ورکوي. دې رسنیو په 2016 میلادي کال کې وړاندوینه کړې وه چې د هیلری کلینټن ملاتړ تر ټرمپ زیات دی، خو په انتخاباتو کې کلینټن ماتې وخوړه. نن د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت امریکایان د دې هیواد د سنا غړو ته هم رایې ورکوي چې د شپږو راتلونکو کلونو لپاره به ټاکل کیږي.
د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو پایلې به د افغانستان پر حالاتو څه اغېز ولري؟ یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د ټرمپ سیال جو بایډن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډېرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې هم نظر دی. د افغانستان په تړاو د امریکا د انتخاباتو په اړه مې د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شرجان احمدزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته وویل د امریکا په انتخاباتو کې د افغانانو دلچسپي څومره ده.
د دې کال انتخاباتو کې د امریکا میشتو افغانانو، هغه افغانانو چې تابعیت لري او د رای ورکولو حق لري، دلچسپي خورا زیاته ده. امریکا په افغانستان کې ډیر زیات دخیل ده په مختلف موضوعاتو کې، او دا کال په مختلفو ټولنو کې چې افغانان اوسیږي د امریکا په مختلفو ایالتونو کې په ډیر فعالانه توګه غوښتي دي چې خپل غږ مطرح کړي او د امریکا سیاستونو ته ورسوي، که هغه د ځینو کمپاینونو سره د وسلېدو په شکل کې وي او سره د کار کولو په شکل کې وي، او یا خپلو منځ کې د رایو انتخاباتو په اړه په حق معلوماتو شریکولو په شکل کې وي. د دوی دلچسپي د دې انتخاباتو کې ډېره زیاته ده، غواړي چې خپل غږ ورسوي، او هیله کیږي چې د نورو اقلیتونو غوندې چې امریکا کې میشتي افغانان هم خپل نمایندګي ولري.
دلیل سره چې دا ځل ډېرو افغانانو ته د امریکا انتخابات مهم دي،
زه فکر کوم مختلف دلیلونه دي. اول دا چې افغانستان کې امریکا تیرو شلو کلونو کې دخیل ده په مختلف اشکالو کې، ډېر عمیقه دخیل ده. دا ټولو امریکا میشته افغانانو ته ډېر مهم ده چې د دې پلاننه ټاټوبي کې د دې اوسني ټاټوبي پالیسي د سیوي چې افغانانو ته ګټورې ثابت شي. او بل دا چې دوی غواړي چې د اقلیتونو په شکل چې نور اقلیتونه په امریکا کې دي، د دوی غږ هم واورېدل شي. دا انتخابات دوی ته خورا مهم دي، غواړي چې دوی ځکه دوی په ورځني ژوند باندې اثر کوي، دوی په خپل خپلوان باندې اثر کوي، کاغه د مهاجرت قوانینو باندې وي، کاغه د صحي خدماتو د نشتوالي یا لګوالي په اړه وي، چې اکثر افغانان چې بل خصوصا افغانان چې نوي راغلي دي تیرو پنځه شپږ یا اووه کلونو کې، هغوی ډېر پیسه داران نه دي یا اقتصادي توانمندي ډېر زیاته نه ده، هغه حکومتي خدماتو باندې تکیه لري. بل دا چې بیرته افغانستان باره کې د امریکا پالیسي سره کې ده، د طالبانو سره د خبرې اترې دلته د افغانانو ډېر توجه راجلب کړی ده. دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي، او دا جنګ خاتمه پیدا کړي.
آیا یوازې انتخابات ورته مهم دي، او که فکر کوي چې اکثر افغانان به خپلې رایې هم د خپلې خوښې کاندید ته ورکړي؟
فکر کوم دواړه ورته مهم دي، هم انتخابات ورته مهم دي، او هم د دوی خپله رایه کارول د خپلې خوښې کاندید ته مهم دي، ځکه د ډېرو افغانانو دلته به دا اوله تجربه وي چې د امریکایي انتخاباتو کې رایه کاروي، او یا پخوا چې څومره فعالیت نه و اوس به کېدای شي اول یا دویمه ځل وي چې خپل انتخاباتو کې رایه کاروي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکوي، که هغه ډونالډ ټرمپ دی یا جو بایډن دی. دلته امریکا کې هغه افغانان چې موجود دي په شته، ځینې کسان چې ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکوي دغه طرفدار دي، او ځینې یې بایډن ته رایه ورکوي. په دې وروستي انتخابات کې ما دا ولیدل چې افغانان فعال شوي دي. د مثال په توګه که وایم، ځینې افغانان فعال شوي دي چې ولسمشر د تیر معاون د ولسمشرۍ جو بایډن ته رایه ورکړي، ډلې جوړ کړي، دغه ته کمپاینونه کوي، هغوی خپلو ټولنو کې دغه په د بری دپاره کمپاینونه کوي، خلکو سره خبرې کوي چې ده ته رایه ورکړي. دلایل مختلف دوی ګڼي، د مهاجرت قانون شول، د صحي بیمه شو، د افغانستان سره اړیکې شو، په افغانستان کې د امریکا پاتې کېدل شول. نو دوی ته مهمه ده، خو د افغانانو په ذهنونو کې اکثره خپل پلانټ اټ هوبه ډېر ناست وي او ذهن کې وي چې د امریکا برخورد افغانستان سره څرنګه دی، آیا د امریکا پالیسي د افغانستان په ګټه ده که نه ده. دا یو عمده دلیل. بل عمده دلیل دا چې دلته دوی لپاره اقتصادي ګټې څرنګه دي، دوی د کار زمینه څرنګه څومره برابرېږي، دوی ته صحي خدمات څومره برابرېږي، لکه نور عادي امریکایان چې غواړي په خپلو ورځني سیاسي اجتماعي کارونو کې داخل اوسي.
د امریکا د نیبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمد زیو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له دې سره د دې خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې بیا هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ارتباط د دواړو کاندیدانو ژوندلیک ته کتنه کوو او دغه راز د افغانستان د کورونو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه لرو. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دي د افغانستان بیرغ نیم ځوړن وي. د اسلامي همکاریو سازمان د کابل پوهنتون حمله وغندله او هغه تروریستي عمل وباله. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي د افغانستان له دولت سره د محصلانو د وژل کېدو په مناسبت په ویر کې ځان شریک بللی او ویلي دي چې دوی هر ډول تاوتریخوالی، تروریزم او افراطیت ردوي. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو پر کنډک له انتحاري بریده وروسته نښته روانه ده. راپورونه وایي چې لومړی د یوې چاودنې شخ واورېدل شو او ورپسې داسې پیل شوې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژر به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. په دې سفر کې له اسدالله خالد سره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر هم ملګری و. په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیري په وژل کېدو او څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې ده. د اوتریش په مرکز ویانا کې د یو مشکوک تیرورست په حمله کې دوه تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. د استرالیا صدر اعظم سباستیان کروت دا برید چې تیره شپه په ویانا کې وشو تیرورستي وباله او ویخنده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دی او د ایران د عربو د جلا غوښتونکو غورځنګ چې د اهواز د آزادولو لپاره مبارزه کوي په خوانې مشر نیول شوی او ایران ته وړل شوی دی. زموشخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ څپه دول شپږ نیوي او یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د امریکا انتخابات نه یوازې د دغه هیواد د خلکو لپاره مهم دي بلکې د ډیرو نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان په سیاستونو اغیز لري نو د افغانستان لپاره هم مهم دي. افغانستان له امریکا سره په نږدې سیاسي او پوځي اړیکې هم لري. د سولې خبرې په خطر کې روانې دي او ولسمشر ترامپ ویلي چې د امریکا تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه پای ته رسوي. خو د هغه انتخاباتي سیال جو بایدن بیا ویلي چې د تروریزم ضد مبارزې لپاره په عراق او افغانستان کې یو شمېر عسکر پرېږدي. سلطان محمد سرور د مرکه په پیل کې له پروفیسر علي احمد جلالي څخه چې په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد دی پوښتلی چې دا ځل انتخابات تر تیرو څومره توپیر لري.
هو البته لکه چې تاسو وویل دا انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کیږي. یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی، بل اقتصاد ته صدمه رسولې ده، بل په امریکا کې تلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي. نو ځکه دغه انتخابات خاص انتخابات دي او په خپل یو دغه د یو تقریبا یو منډیټ دی د دې لپاره چې غواړي امریکایان دوه کاندیدان چې په دلته په میدان کې دي دوه ډېر سره جلا نظریات لري. نو ځکه ډېر خلک کوشش کوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. تر پخوا همدا اوس تقریبا تر سل میلیونو په حدودو کې د امریکا خلکو یخ یابر رای ورکړې ده د پوستې له لارې او یا تللي دي د مخکې له وخت انتخاباتو کې برخه اخیستې ده.
اټکلونه څه وایي چې دغه انتخابات به سیالي پکې ډېر سره نږدې وي؟ اوس د اټکلونو په اساس څوک مخکې دی؟
سیالي به سره نږدې وي. دغه د ځینې نظر سنجګان چې سوي دي په ملي لحاظ باندې په ټول امریکا کې د ښاغلي بایدن مخکې ښیي، 5% نه تر 10% پورې خی. اما په ایالتو کې به فرق موجود دی. له بل خوا په امریکا کې د اشخاص رایه البته مهمه ده، مگر تر ټولو مهمه هغه چی ورته وایي الکتر کالج چی ورته وایي، نمایندگان چې د هر ایالت ده، یعنی په غیر مستقیم ډول سره انتخابات کی هغه مهم دي. مثلا که په یو ایالت کې انتخاباتو دغه فرق ډیر کم وي، یو څو سو رایه وي، اما هغه وړونکی څوک چې انتخابات ګټي ګټون کوي هغه د هغه ایالت د الکتر کالج هغه نمایندگان ترلاسه کوي، هغه مهم دي تر ټولو.
دغه انتخابات به په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو څه تاثیر ولري؟ د امریکا جمهور رئیس ترامپ توافق کړی ده، لوځ کړی ده طالبانو سره چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې البته د امنیتي ضمانتونو په بدل کې ټول امریکایي عسکر له افغانستانه باسي. خو جو بایدن د دې سیال ویلي دي چې کدی بریالی سو نو یو شمیر عسکر به د 1.5 یا 2 په تعداد په افغانستان او عراق کې د تروریزم ضد مبارزې لپاره پریږدي. نو که چیرې بایدن بریالی سي، هغه توافقنامه، هغه لوزنامه چې ترامپ له طالبانو سره کړې ده، د هغې سرنوشت به څنګه سي؟
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبرې او ویناوې یوې خواته پریږدو، په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري. دواړه غواړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دواړه غواړي قواوي چې د افغانستان د امریکا قواوي ووزي، او دواړه خواوي وایي چې دواړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا داسې شرایط رامنځته شي چې افغانستان بیا د امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریستي حملې هدف ونه کړي، یا ځاله ونه کړي. که چیرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې او موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي. اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د ترورزم سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رایې وشي یوسي د انتخابات یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي، چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پاتې کېدو احتمال بیخي ډېر زیات دی، دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي. یعنی دواړه کاندیدان په دې عقیده دی چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوې ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافقه نه سي، دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور سي، هغه شاید خپل خاص دغه ولري، چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضرورت دی، د ترورزم سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په نور په سیمه کې د نورو پایګاونه یا لری پایګاونه د ټکنالوژۍ لري مبارزه وشي.
رابسو د قطر د سولې خبرو ته تقریبا 45 ورځ کېږي چې د دواړو خواوو پلاوی هلته ناست دي، خو تر اوسه حتی په دې دوی بریالي سوي نه دي چې د مذاکراتو طرز العمل جوړ کړي یا په هغه باندې نهایي موافقې ته سره ورسیږي. دغه خبرې ولې وځنډېدلې؟
شاید لوی دلیل دا وي چې دواړه خواوې په بل اعتماد لري، یا دواړه خواوې په دې فکر کې دي چې دوی کولای شي چې د خبرو د جنگ دوی د جنگ له لارې داسې یو موقع په لاس راوړي چې بالاخره یا جنگ وګټي او یا دا ده چې د سولې په شرایطو کې موقف دغه یعنی برلاسي ولري یا موقع قوي تر وي. اما هر څومره چې دغه دوام وکړي، د خلک ځورېږي، ډېر خلک ژوند له لاسه ورکوي، بلک تبا کېږي، بې اعتمادګي نور هم پکې زیاتېږي. دواړه خواوې په دې عقیده دي چې د جنگ له لارې نشي ګټلی، یو بل نشي ماتولی. اما فکر کوم چې دغه په عین زمان کې دا کوشش روان دی چې هر ډله داسې یو موقع ته راشي چې بالاخره موقف په خبرو کې قوي شي.
د جمهور رئیس ترامپ څلور کلنه دوره کې د دوی سیاست د افغانستان په حق له تاسو څنګه ارزیابي کوي؟
په دې څلور کلو کې ادارې د افغانستان برخه کې د عکس العمل ښودلې دي، څه چې په اکثري مقابل کې عکس العمل ښودلې دي. قواوې له 14,000 12,000 راکته کړې، بیا 8,500 راکته کړې، اوس 4,500 ته رسېدلې دي. د ټرمپ ادارې دا عقیده درلوده چې د جنگ له لارې د جنگ د افغانستان مسله نه ختمیږي، حل لاره نه پیدا کوي، مګر د سولې لاره کېدلی شي یو د دې سبب شي چې امریکا وکولی شي خپل قواوې وباسي، او له بلې خوا په سیمه کې د تروریزم په مقابل کې داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې امریکا بیرته بیا د تروریزم ضرر ونه ویني. او چې طالبان همیشه دا ویل چې تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې موجودي دوی د سولې خبرو ته آماده نه دي، نو د دې لپاره چې دا آمادګي رامنځته شي دوی وعده وکړل شي قوای به باسي له افغانستانه په څوارلس ورځو میاشتو کې، او شرط یې داده چې طالبان بیا د افغانستان د دولت سره مذاکره وکړي او بیا یو چې دا د جامع اوربند سبب وګرځي. هدف د دوی همدغه شی و، اما فعلا فکر کیږي چې د خبرو د اوږدېدو لپاره زره نظریات په واشنگتن کې لیک په بدلېدو دي. فکر کیږي چې په افغانستان کې د امریکا هدف دوه شی دي، چې قوای د امریکا او افغانستان ووزي، دا جنگ ختم سي، بل داسې شرایط رامنځته شي بیا له افغانستان په امریکا باندې د تروریستي حمله ونشي. دا چې د تیرو شلو کلو دغه لاسته راوړنې دي، په دې کې البته ډېر خلک طرفدار دي چې دا هېڅ شي دا وچی، اما څوک د دې که چېرته سوله راځي او د سولې بیه دا وي چې د دې لاسته راوړنې ځینې تیر شي، ممکن دا کار وکړي. ځینې حتی فکر کوي چې لاسته راوړنې چې د شلو کالو دي، البته ځینې ډېرې مهمې دي، په معارف کې ډېر مهم لاسته راوړنې دي، د ښځو د حقوقو برخه کې مهم لاسته راوړنې دي، اما نور لاسته راوړنې دي فکر کوي چې دا د اشخاصو لاسته راوړنې دي او یا محدود ښارونو لاسته راوړنې دي، نه د ټول افغانستان. ځکه نو په افغانستان کې فقر په هماغه حال پاتې دی، په افغانستان کې مشکلات دي، فساد هماغه دی، هماغه پاتې دي، د اشخاصو قوت او د نهادونو ضعف په خپل حال کې پاتې دی. نو ځکه د دې ادراس راوړنې په برخه کې دا فرعي دغه لري نقش لري. مهم د امریکې لپاره د جنگ ختمول راوتل د قواو لري د افغانستان، او په یو زمان کې د تروریزم مخنیوي لپاره د یو میکانیزم رامنځته کېدل دي.
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد پروفیسر علي احمد جلالي و.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا د ولسمشر په د انتخاباتو کې دوه کاندیدان دي چې یو له جمهوری پال ګوند څخه او بل هم له دیموکرات ګوند څخه. لومړی به صفی الله ستانکزی درته ووایي د جو بایدن لومړی به صفی الله ستانکزی د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژوند ته کتنه وکړي.
From this day forward,
la de urazi urusta ba yow nawai lid lore zmuk tar zmuk hukumat kawi la de urazi urusta ba yow azi america lumrewi america ba lumrewi only
america da 2018 kal pa january miasht ke pa dagi pranistun ke waina sara donald trump de america da ulasm sharputo ga khbala dan da pel kra yow saudagar aw televizioni store wo che hits kale siyasi daftar ke da kar tajruba na larala. ترامپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دې شعار سره وګټل چې امریکا یو وار بیا غوړه وګرځوي. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، ناقانونه کډوالي به محدودوي، او محافظه کار قاضیان به په دندو ګماري. نوموړی اوس دویم ځلی واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړي هم تر شا کلک ولاړ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ:
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو، دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ترامپ ډیر خلک هغه مهال حیران کړل چې د 2014 کال کې د جمهوری پالو لخپل منځي ټاکنو بریالی راووت او نوماند شو. د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال څو ښځو پر ښاغلي ترامپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال دوی په جنسي ډول ځورولي دي. ترامپ دا تورونه رد کړل. لدې سره د 2014 کال نومبر کې ډونالډ ترامپ ولسمشری د ټاکنې وګټلې، د ټاکنیز کالج رای خپلې کړې سره لدې چې د ولس عمومي رای سیالي هیلری کلینټن ګټلې وې. په نیویورک کې ترامپ ته رای ورکوونکي کریس پیټوس وایي:
نظر پوښتنې ټولې غلطې وې، دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښېږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. مونږ ډونالډ ته ډېر خوشحاله یو، زه هیله من یم چې دی مونږ ته یوه ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ترامپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ نو د هغو ژمنو عملي کولو ته مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وي. هغه له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو امر وکړ او متحده ایالاتونو ته د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثر مسلمانانو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ترامپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړونه وځي چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی دغه راز په ورخیز ډول د ایران د 2015 کال لاټومي تړون هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغه تړون په اړه ویلي،
د ایران هوکړه تر ټولو یوه بده او ډیره یوه اړخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ترامپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړې کوي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه او سوداګریزه جګړه ورسره پیل کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي،
لمونږ نه په تیرو 15-20 کلونو کې هیڅ چا لګښت نه دی اخیستی لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتې خبر خپور شو، ترامپ د سوریې له شمال نه د خپلو ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کوردي متحدان یوازې پرېږدي. ترامپ له سوریې د خپلو ځواکونو د راستنولو په اړه وایي،
نور کسان د سوریه او ترکیې پر پوله ګزمه کولی شي، هغوی پرېږدي، هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستانه کړو.
د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. څېړنه د هغو تورونو په اړه وه چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2014 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوي وو چې روسیې د ترامپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یوه حقیقت موندونکي پلاوی وویل، په دې اړه ډیر لږ شواهد موجود دي چې د ترامپ له کمپاین سره دی د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی په راپور کې وویل شول که څېړنې هم وشي نهایي پایله به معلومه نشي، خو د څېړنو په اړه د ډونالډ ترامپ ځینې ملګري محکوم وپیژندل شول. د 2019 کال په دسمبر کې د امریکا استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې واک لري ډونالډ ترامپ استیزا کړ. دوی ویل چې ډونالډ ترامپ له خپل واکه ناوړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه نیولې. په ترامپ دا تور پوری و چې پر اوکراین یې فشار راوړی چې د پخواني مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوري غوښتونکي پکې واکمن دي، ترامپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ترامپ هم د خپلې استیزا پریکړه رد کړې وه او هغه ناحقه د تورنولو هڅه بللې وه.
څه چې اوس روان دي دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیریستنه ده.
په کانګرس کې بیا د ترامپ ځینو مخالفو ویل چې د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکه لیرې شوی وای. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي وویل، څه چې د استیزا پر مهال ولیدل شول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ترامپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي، ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خپروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمن وباله. اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي، ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل رپورټ کوي چې بیخي نه وي.
ترامپ ټینګار کوي چې د کووید-19 ناروغۍ ته د رسیدو په برخه کې د ده په وینا عالي کار کړی، خو منتقدان بیا نوموړی د کرونا د هغه بحران په ناسم مدیریت تورنوي چې تر اوسه یې د امریکا په متحدو ایالتونو کې 2,29,000 کسان مړه کړي دي. پر دې سربیره سګوړې امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتې. ترامپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیږلو پریکړه وکړه، خو ټاکنې سیالې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشرۍ د ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویل،
ترامپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي، ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري. دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ترامپ که څه هم د پوستي یا لیک له لارې د رای ورکونې ملاتړ کړی، خو نه په پراخه توګه، ځکه د ادعا کړې چې له دې لارې پراخه رای اچونه به لوی درغلۍ ته لار هواره کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې د پښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره دې ټاکنې وځنډیږي، که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډ واک نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پوستې له لارې د رایې ورکونې په اړه وایي:
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رایه ورکونه به زموږ هیواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوستخانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
اوس ټول د نومبر په درېیمه نیټه د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو په تمه دي څو ولیدل شي چې د ټرمپ او بایډن له منځه څوک بریالی کېږي.
او اوس په هم اجمل اند د جو بایډن ژوند ته کتنه وکړي.
دوستانو، یو حیرانونکی څه درته وایم. زه پوهیږم څه ډول یو حکومت رامنځته کړم، نه په دې خاطر چې پاړه خبرې کوم او یا یې پاړه ټوټونه کوم، بلکې د دې لپاره چې دغه کار مې کړی دی.
له نږدې 50 کاله سیاست وروسته د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پر خپله تجربه حساب کوي څو په انتخاباتي مبارزو کې د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د خلکو باور ترلاسه کړي. هغه خپل ځان د کارګرې طبقې د ورین تندې لرونکی اتل بولي وایي له هغوی سره ډېر ګډ اړخونه لري.
هغه کسان چې ځپل شوي، لرې شړل شوي او یا په شاتم بول شوي، دا کمپاین ستاسو ده.
جوزف آر بایدن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی. هغه ښار چې د خپل انتخاباتي کمپاین په بهیر کې ورته یو ځل بیا سفر وکړ. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ وه. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایډن دلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال 10 کلن و د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی شپږ 10 کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډېر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني، هغه دنده چې دی په 2009 میلادي کال کې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړل. بایډن تر دې دوه ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي، یو ځل په 1983 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې له دې سیالیو په شا شو چې څرګنده شوه په وینا او د حقوقو پوهنځي په یوه رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له ښودلو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه، هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ یې د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایډن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول باید ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړو او دا کار به کوو، خو موږ د هغه په څیر نشو کېدلی. نشو کولی د ګوندونو ترمنځ بې پای جګړه ولرو.
بایډن خپل انتخاباتي کمپاین کې یو داسې پروګرام وړاندې کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول ښودل شوی. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایډن وایي د روغتیا د برخې سمون ته پاملرنه تر یو حده د ده په کورني ژوند کې له ترخو پیښو سرچینه اخلي. د بایډن 45 کلن زوی د سرطان په ناروغۍ مړ شو او میرمن او لور یې په 1922 میلادي کال کې په یوه ترافیکي پیښه کې مړه شوي وو.
زما په نظر باید موږ په خپلو روغتیایي خدمتونو د یو امتیاز په توګه فکر ونه کړو، بلکې د یو اساسي حق په سترګه ورته وګورو چې ټول یې باید ولري.
د بایډن اقتصادي کړنلاره کې همدارنګه د پاکې انرژۍ او زیربنایي پروژو په برخه کې 2 ټریلیونه پانګونه هم شامله ده. هغه پروژه چې دا ډونالډ ټرمپ په وینا د امریکا سوداګریزو ګټو ته زیان رسوي. ښاغلی ټرمپ څه موده مخکې د جو بایډن یوې وینا ته اشاره وکړه. وی ویل
نن جو بایډن وینا وکړه او وی ویل د ده د اقتصادي اجنډا هسته د امریکا د انرژۍ د سکتور په خلاف جګړه ده. هغه غواړي د امریکا د انرژۍ سکتور ووژني، غواړي بیرته د پاریس یو اړخیز او غیر منصفانه تړون ته ستون شي، هغه څه چې موږ به ویجاړ کړي.
په نړیوالو چارو کې بایدن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریز لرلو تراولي. د نړیوالو مسلو په برخه کې د نوموړي ځینې دریزونو په دې لړ کې په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د برید پلوي په ډیموکراټانو کې د نوموړي محبوبیت کم کړی. په اوسني کمپاین کې بایدن د ایران سره د 2015 میلادي کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی. دا تړون د ایران اتومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایدن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریځ خپل کړی او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایدن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې د منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړي بیرته ورغی. په دې اړه د اسوسییټډ پریس یو مخکښ خبریال بیل بارو وایي
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي. که ګټونکی شي په سبا به یې د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندې لیدا او سره مخ دی. څو مېرمنې چې مخکې همکارانې وي بایدن یې په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یوې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور لګولی، هغه تور چې بایدن یې ردی. پر جو بایدن همدارنګه د بوریسما په نوم د ګازو په یو اوکراینی شرکت کې د مشرتابه په پلاوي کې د ده د زوی د مادي ګټې سره د تړلي رول له کبله هم انتقادونه شته. دا رول له هغه وخت سره تړلی چې جو بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر. بایدن او زوی د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې ترسره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دندې منل یوه تېروتنه وه. که چیرې جو بایدن د انتخاباتو ګټونکی شي د خپل کار د پایل پر مهال به 80 کلن اوسي. په دې صورت کې به هغه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د زیات عمر لرونکی کس واوسي چې د لوړې مراسم پر ځای کوي. د بایدن عمر ممکن په انتخاباتي سیالیو کې یو منفي ټکی وګڼل شي. په تیر کې هم هغه ځینې غیر عادي تېروتنې کړې او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړي. خو ولسمشر ټرمپ هم په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې 40 کلن وي چې د دویمې دورې لپاره په انتخاباتو کې د ګډون له پلوه به د امریکا د تر ټولو ډیر عمر لرونکی ولسمشر وي. نو له همدې کبله دا انتقاد په دواړو کاندیدانو کېدای شي. بایدن د کالیفورنیا ایالت سناتوره کاملا هاریس چې پخوانی ایالتي څارنواله به د خپل مرستیالې په توګه نومولې. هاریس امریکا ته د کډه شوي مور پلار لور ده. پلار یې د جامایکا او مور یې د هندوستان ده. هغه د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ غنم رنګې ښځه او په مجموعي توګه درېیمه ښځه ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو مهم ګوند د کاندید د مرستیالې په توګه ګډون کوي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د امریکا د انتخاباتو په اړه عام افغانان څه وایي؟
نوم یې د پلان همتې د مرکز ترین کوټ اوسېدونکی یو خو دغه دی چې امریکا چې ټاکنې دا اوس شروع کېږي، نو په افغانستان باندې د جنګ اغېزې زیاتې شوې دي. په دې خاطر باندې چې دوی هغه سوله چې افغانستان کې دوی مخ ته وړله یا هم کوله د هغه څخه ډېر څه دوی شاړه ولې دغه ته، نو په دې خاطر باندې هم دوی خپل په حالاتو باندې اخته دي. نو افغانستان کې کومې سولې خبرې چې کېدلې هغه لږ څه شان سره مخ شوي دي.
نه حکمت لاده مرکز ترین کوټ سیدونکو يم. هغه ځخن دغه غیز چې جګړې زور اخیستې دي، جبایدن غوالش په افغانستان کې سرتیری نه باسي او ټرمپ هغه د سولې پروسه چې مخکې روانه کړې او چې ګولزه به سرتیری او باسم خو هغه ته دومره پام نه دی. خوشتنه مو دغه ده چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه لاس واخلي، افغانستان خلک په قرار راسي، سوله وسي.
بل ملک یې سره نظر نه اوړي د خپل د مشکلاتو سره. یار ما په فکر یو بیلانه ولري، یو بیلانه وباسي. ما په نظر خو ولکه مزرت لږ شي د ټرمو باسي یا د ابل وباسي. باندې دا چې موږ په افغانستان کې قراري جوړه سي دی ووځي، موږ افغانان خپل میانه خو د سره کښینی خپل مشکلات خپل سره حل کړي، خارجان نه څه حلولای.
مانه میسنله ولسمال دی روزګان مرکز ترینکوټ وسیدونکو یم موخت کمپاینی غونډه د امریکا په امریکا کې تر سره کیج دلته محمهاله جګړو سره زور واخیستی په ډیر ولایتونو کې دا وس مشتاس شهیدان په داشل کال دونه جګړه نه د سویل کې دا وس روان نن د مستقیم اغیز دی چې پر افغانستان لري مثلا دوی مستقیم دلته عادي دی شکل دی د ځواکونه کله چې دی ټاکنې در سره کیج مستقیم پر جګړه هم دلته اغیز لوی جنست لامل دغه دی چې د افغانستان یعنی هر برخه کمالی برخه د ځواکونو برخه د په هر برخه کې دی امریکا له تزمر سره ملاتړ کوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.